څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر جوزجان ولایت ته تللی، او په یو بل راپور کې به واورئ چې په کونړ ولایت کې 25 کسان په اسلامي دولت ډله یا داعش کې د غړیتوب په شک نیول شوي. نور راپورونه او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام، زه احمد تکل ستاسو کوربه. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر نن شبرغان ته تللی او هلته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سره یې کتلی دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پرون ورځې راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې لږ تر لږه د حکومت څلور بیا مخالف وسلوال وژلي دي. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر او د هغه مدافع وکیلان به د دې اونۍ په جریان کې د امریکا د استازو په جرګه کې د استیضاع په استماعیه غونډه کې برخه وانخلي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر نن شبرغان ته تللی او هلته یې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره کتلی. د خغلی دوستم د مطبوعاتي دفتر یو ویاند حبیب قویاش ازادې رادیو ته وویل چې شبرغان کې د دوستم لیدلو ته د ورغلي هیئت د سفر هدف لا نه دی څرګند. تر اوسه د ناټو سرچینو هم د جنرال دوستم سره د جنرال سکاټ میلر د دې لیدنې په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات اوریدلی شي، خو د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ثبات او همپالنې د ټیم ملاتړی دی. د دې ټیم ملاتړو د جوزجان په شمول په وو ولایتونو کې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه د اعتراض په توګه تړلي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په یو بل خبر کې ویلي دي چې د داعش ډلې له لاسه د هغو سیمو په وتلو چې له څو کلونو راهیسې پرې ولکه ټینګه کړې وه، د دې وسلوالې ډلې د جلب و جذب او پلان جوړونې وړتیا کمه شوې. خو نوموړي خبرداری ورکړې چې د اسلامي دولت وسلواله ډله که پر سیمو واک هم ونه لري، لا هم افغانستان ته یو ګواښ دی او هغه وسلوالو ته چې په حرکت کې دي او په ښاري سیمو کې پټو ځالو ته پاملرنه پکار ده. په افغانستان کې لوړ پوړی امریکایي قمندان دا څرګندونې په داسې حال کوي چې په وروستیو کې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې پرله پسې سلګونه داعش جنګیالي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی رسمان دغلته د داعش د ماتې اعلان وکړ. پرون د ننګرهار چارواکو ویل د داعش ډلې 940 نور وسروال پاچین ولسوالۍ کې له خپلو ښځو او ماشومانو سره افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پرون ورځې راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې څلور بیا مخالف وسلوال وژلي دي. د دفاع وزارت په وینا دا عملیات په 11 ولایتونو کې شوي چې پکې 15 مځکني عملیات او 6 هوایی بریدونه شامل دي. د دفاع وزارت ویان فواد امان ازادۍ رادیو ته وویل
در نتیجه درگیری با طالبان تلفات سنگین وارد کردید. 5 طالب به شمول مولوی نوریدین یک فرد خیلی کلیدی توریستا از بین رفت و 7 عضو دیگر توریستا به شمول 2 تن از سرگروپان کلیدیشان به نام های مولا مدرد و مولای قربان زخمی گردیدند.
دا دفاع وزارت په خبر پانه کې ویل شوې دي چې په افغان لوري ته په دې عملیاتو کې لږ تر لږه څلور کسان وشل شوي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیس د هغه کسانو په لټه دي چې نن سهارې په کابل ښار کې د نهمی امنیتي ناحیې په سیمه کې پر یو موټر برید وکړ او 2 تنه یې ووشل. دا موټر نظامی موټر خودل شوی دی. نصرت رحیمی چې د کورنیو چارو وزارت ویاندې ازادۍ رادیو ته د دې پیښې په اړه وویل
یک موتر کارمندای امنیتی مورد هدف شلی که افراد ناشناس قرار میگیره که در نتیجه از او 2 تن از نیروی امنیتی با تاسف شهید میشه و 3 تن دیگر مجروح میشه. تلاش پلیس به منظور دستگیری عاملین قضیه جریان داره.
دا پیخنان سهر دا کابل پا یک توت سیما که را منسته شویده. افغال اوروزگان او سریپول ولایتونو څخه بیا د طالبانو په بریدونو کې د ملکیانو د مرګ شوبلې ریپورټونه ورکړل شوي. د اوروزګان چارواکي وایي په دې راود ولسوالۍ کې درې تنه ملکیان د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي. د دې ولسوالۍ د امنیه قمندان مرستیال وایي دوه محصلان او یو بل ملکي کس له دولت سره د همکارۍ په تور تېره شپه له یو کور څخه طالبانو ایستلي او وژلي دي. د سریپول په سیاد ولسوالۍ کې بیا د ولسوال پر کور د طالبانو په راکټي برید کې د ولسوال زوی او ورور وشل شوی. دغلته یو ساتون کې د وشل کېدو رپورټ هم ورکړل شوی. ویل کېږي چې په برید کې د سیمې د ولسوال د کورنۍ څو غړي هم ټپیان شوي دي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه مدافع وکیلان به دې اونۍ کې د امریکا د استازو جرګه کې د ولسمشر د استعزا په استماعیه غونډه کې ګډون ونه کړي. د امریکا استازو جرګه کې دا مهال ډیموکراټان اکثریت لري. د سپینه ماڼۍ لخوا د ډسمبر په لومړۍ نیټه د استازو جرګې ته پاستول شوي لیک کې د سپینه ماڼۍ د سلاکار پات سیپلون لخوا په دې اړه ټاکل شوی حد تورن شوی چې پروسه یې بشپړه کړې نه ده او اساسي عدالت کمی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بیا وایي چې د نړیوال اقلیم د بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره نوري سیاسي ارادې ته اړتیا ده. انټونی ګوتیرش خبرداری ورکړی چې بشریت د طبیعت په وړاندې جګړه ترسره کوي چې باید ودرول شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. و باورې چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان د جوزجان مرکز شبرغان ته رسیدلی او د ولسمشر له لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره یې لیدلی دي. د انتخاباتو په اړوندو مسایلو کې به واورئ چې پر انتخاباتو د څار بنسټونه وایي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پاتې اوو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه باید ډیر ژر پریکړه وکړي څو روان کړکیچ پراخ نشي.
هر روز مظاهره وي، هر روز دفترونو تړلو باندې ټینګار وي او بیا که پایله اعلان شي دغه په اړه باندې منفي غبرګون وي، دا بیا وروسته دغه د بحران لړۍ د تاسو کې پخه کوي.
د افغانستان حکومت وایي له ایران څخه په رسمي ډول غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې د لاریونونو په مهال د وژل شویو افغانانو په اړه معلومات ورکړي او په کونړ کې د 15 ماشومانو په ګډون 25 کسان چې په داعش ډله کې د غړیتوب شک پرې کیږي نیول شوي دي.
بعض ساحې کې چې مثال آصف عزیز ساحې دي او پیګو چې دغه د داعشیان دي، موږ خپل پروګرام د عملیاتونه ورته نیولې او ان شاء الله هماغه ځای کې هم د بینګونو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او مدافع وکیلان به یې په روانه اونۍ کې د استازو جرګې په استزاهیه غونډه کې ګډون ونه کړي. په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بلم د دې خبرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار ته رسیدلی او د ولسمشر له لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره یې لیدلی دي. چارواکو په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي دي چې دوستم او میلر د هیواد د امنیت او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زای چې په سیمه کې دی د شیبه د سکایپ په اړیکه رسره دی او په دې اړه معلومات راکوي. حبیب زای صاحب، وروستي جزئیات څه دي؟ دواړو خواوو پر کومو مسایلو خبرې سره کړې؟
مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو هم ورته په سر کې یادونه درلوده، په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي مشر جنرال سکاټ میلر نن د افغانستان شمال ته سفر ترسره کړ. په دغه سفر کې چې د جوزجان ولایت شبران ښار ته درلود، د دفاع له سرپرست وزیر اسدالله خالد او په شمال زون کې د دوستانم شاهین قرودو مشر جنرال ولی محمد احمدزی هم ورسره ول د ولسمشر لومړی مرسل او د جنبش او د جنبش حزب د مشر جنرال دوستم سره لیدنه تر سره کړه چې د دولتي چارواکو او د جنبش حزب د لومړنۍ معلوماتو پر بنسټ چې د دوی لیدنه لا هم دوام لري او اکثرا تمرکز بر امنیتی مسائل و ده جنرال دوستم ده مطبوعاتی دفتر مشر حبیب قویش از این رو تو وی چه دوار و لور و دره تمرکز پشم مازون که ده امنیت ترنگوالی پارت سخی خو پنور موضوعات و بانده هم دوی خبری کردی چه لب نیم یا هم یو ساعت رو سبا خپل میلر رسانوی سره په شبورغان ښار کې خبري وکړي او دغه لیدنې جزئیات په رسنیز کړي. د ناټو ځواکونو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي مشر په داسې حال کې شمال زون ته سفر ته سره کوي او د ولسمشر له مرستیال سره ګوري چې په فاریاب او تخار ولایتونو کې د جنبش پلویانو چې د ثبات او امپالنې د ټاکنیز تیم ملاتړي دي هغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې په مخالفت لاډونه ترسره کړې دي او دغه مسایل هم کېدای شي چې په دغه لیدنه کې پرې خبرې شوې وي خو تر دمه یې لا نور جزئیات نه دي رسنی شوي. بله
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزای و چې په شبرغان کې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او په افغانستان کې د ډیر نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د کتنې په اړه جزئیات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان حکومت ویلی ایران څخه په رسمي ډول غوښتنه کړې چې په هغه هیواد کې د لاریونونو پر مهال د وژل شویو افغانانو په اړه معلومات ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت له قوله ایرانی لوري ژمنه کړې چې د ټولو وژل شویو کسانو د هویت له تثبیت وروسته به په دې برخه کې خپل معلومات له افغانستان سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې په ایران کې د وروستیو لاریونونو پر مهال نه افغانان وژل شوي دي. د امید ظاهرمل پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
افغان حکومت په ایران کې د شویو لاریونونو پر مهال د افغانانو د وژل کېدو په موضوع خبرګون خوده. بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران یې د دې خبرې روښانه کول غوښتي چې په وژل شویو لاریون کوونکو کې افغانان هم شته کنه. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل په تهران کې د افغانستان سفارت او نور ډیپلوماټیک دستګاوي په ایران کې د افغانانو ژوند لنګدې ساتي.
د افغانستان سفارت په تهران کې د ایران د دولت سره په تماس کې ده او لوګوی نه د افغان وګړو پاکل چې په تهران کې ژوند کوي معلومات غوښتي ده چې کچېره افغانان البته بند کې لدی سره د مظاهرات پوجیګان کې یا تپیان سوی یا وی ایزون لا څور کړی چې معلومات ورکړي. ایران دولت وعده کړی چې همکاري کوي. ویلي دي چې دوی منتظر دي تر څو د ټولو نیپنجانو هویتونه تثبیت کړي د وژل شویو افرادو او د تپیانو.
بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د شویو لاریونونو پر مهال د وژل شویو تپیانو او نیول شویو افغانانو په اړه خبري شوې ارقام نه تاییدوي او نه هم ردوي. پرون یو شمېر رسنیو راپور ورکړ چې په ایران کې د ورستیو لاریونونو له امله نه افغانان وژل شوي او یو سل یو شنور د ایران امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. په راپورونو کې د یوې سرچینې په حواله راغلي په دې اړه معلومات نه لري چې ولې افغانان په نخښه شوي ځکه دوی په لاریونونو کې ګډون نه دی کړی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم د دې موضوع په اړه اندېښنه ښیي. د دې کمیسیون یو کمشنر شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل له افغان حکومت یې غوښتنه کړې چې دا موضوع له ډیپلوماټیکو لارو وڅېړي.
د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هر ځای کې د بشري حقوقو د نقض مسلکي په خصوصا هغه ساحات چې هلته د بشري حقوقو د ازادیو مسله دي په اړه خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د افغانستان حکومت هم غوښتنه هم دا کوي چې په دې تړاو د ډیپلوماټیکو لارو سره دا موضوع وڅېړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي دوی ته په دې اړه تر اوسه په تهران کې د افغانستان سفارت رسمن څنګه دی ویلي. د دې وزارت وایان رضا باهر ازادي راډیو ته وویل په دې اړه به د رسمي معلوماتو لتر لاسه کول وروسته خپل رسمي دریز روښانه کړي. هڅه مو کړه چې په دې اړه په کابل کې د ایران سفارت نظر واخلو خو بریالي نشو. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د لاریونونو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر 116 تنه ښودلی. په ایران کې د افغان کډوالو د بد ژوند او له دوی سره د بد چلند په اړه له دې وړاندې هم راپورونه خپاره شوي دي. د افغانستان د حکومت د رسمي شمیرو له مخې دا مهال په ایران کې نږدې 2.5 میلیون افغان کډوال ژوند کوي چې له ډلې 950,000 د استوګنې اقامت کارت لري، 450,000 د لنډمهالې اقامت یا پاسپورټ درلودونکي دي، 1.5 زره یې د اوږده اقامت کارت اخیستی او نږدې 1 میلیون نورې بیا په غیر قانوني ډول په دې هیواد کې میشت دي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه اندېښنه لري چې که د انتخاباتو په برخه کې راولاړې شوې ستونزې ژر تر ژره حل نه شي نو دا کړکیچ به لا پراخ شي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید ژر تر ژره د پاتې 2 ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې نن به د دارالانشا لخوا کمیسیون ته د 2 ولایتونو تخنیکي راپور وسپارل شي چې پر بنسټ به خپله پریکړه وکړي. په دې اړه نور حال له کابله د فیروزي عزیزي په راپور کې واورئ.
د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو په برخه کې رامسته شوی ستونزې د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه اندېښمن کړي او وایي چې که وضعیت مدیریت نشي ستونزې به لا پراخې شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي که د هغو 2 ولایتونو ستونزه چې په کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر نه دی ترسره شوی هوار نه شي، د روان انتخاباتي کړکیچ حلېدل به ستونزمن وي.
که هر ورځ مظاهرې وي، هر ورځ دفترونو تړلو باندې ټینګار وي او بیا که پایله اعلان شي دغه په اړه باندې منفي غبرګون وي، نو دا بیا وروسته دغه د بحران لړۍ په دغه ټاکنو کې پخه کوي او بیا دغه حلول شاید په وخت کې هم ستونزمن وي هم پیچلتیاوې ولري. نو پکار ده دا ور کمیسیون زرته زره دغه 2 ولایتونو په اړه باندې یو روښانه دریځ غوره کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا اجرایوي مشر نعیم ایوبزاده هم وایي کمیسیون غیر مسلکي چلند کوي چې د انتخاباتو پروسې ته به زیان ورسوي.
زه فکر کوم چې اوسنی حالت د اندېښنې وړ دی او پروسه به لږ وخت سره مخ کړي. له دې امله هغه پایلې چې اعلانېږي هم د منلو به نه وي. دویم دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غیر مسلکي چلند کوي.
لا هم د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې پلویانو په 2 ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونه تړلي او د رایو د بیا شمیرنې بهیر ته اجازه نه ورکوي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله له ټاکنو کمیسیون نه د 300,000 رایو د باطلېدو غوښتونکې ده، هغه رایې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د باور وړ ګڼل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پر انتخاباتو د څار بهرني بنسټونه په دغو ستونزو غلي دي او څه نه وایي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل په دې تړاو به نن پریکړه وشي.
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا لوري رهبرۍ ته دغه مکمل گزارش سپارل کیږي او وروسته له هغې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري په دې اړه باندې بیا خپلې فیصلې کوي. دا به ډېره ښه وي چې د دغه 2 ولایتونو د تفتیش او بیا شمیرنې نتایج او پایلې هم په ابتدایي پایلو کې شامل اوسېږي او که چېرته بیا هم اجازه ورنه کړل شي د کمیسیون رهبري به د قانون په چوکاټ کې خپل تصمیم نیسي.
ټاکل شوی وه د تېر ورځې یعنی یکشنبې تر پایه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا له لوري د کمیسیون رهبرۍ ته په 2 ولایتونو کې د شمیرل شویو رایو د پایلو په اړه راپور ورکړل شي، خو لا هم دا راپور دوی ته نه دی سپارل شوی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر بشپړ شوی او یوازې په 2 ولایتونو کې چې د دې بهیر پر وړاندې خنډونه موجود دي دا پروسه نه ده ترسره شوې. د افغانستان په 2 ولایتونو کې دا بهیر د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې د پلویانو لخوا تحریم شوې ده او د کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې هم دې ډلې بندې کړې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ همدا لامل بولي. اوس قانوني لار څه ده او کمیسیون په داسې یو حالت کې څه کولای شي؟ په دې اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې د مشر کبیر رنجبر نظر پوښتلی.
دا خو یوه لار ده، بل لار نشته. هغه د قانون تطبیق ده، د اساسي قانون تطبیق ده او د انتخابات او د قانون تطبیق دی. د اساسي قانون پر بنا یو 15 ماده صراحت دا بیانوي چې کمیسیون مستقل دی، په دې کې څوک مداخله نشي کولای په هر کچه چې دغه موضوع باید ټول مراعات کی. او بل موضوع دا دی چې کمیسیون د قانون پر بنا د د دې صلاحیت لري هلته وضاحت لري چې کوم ځای کې چې شک او شوبه ولري او هلته ضرورت دي چې صندوق نواسي او بیا شمیرنه وکړي دا صلاحیت د کمیسیون دی په قانون کې راغلی دی. نو دا که څوک نه پرېږدي خو قانون سره مخالفت دی. زه په دې عقیده یم چې که ټول یو اجماع منځته راسي دوی سره خبرې وسي او دوی په دې معتقد سي چې دغه کار د دوی په ضرر هم دی ولې دوی ناقضین دي قانون دي دوی کمیسیون ته جنجال جوړوي. په هغه حالت کې زه فکر کوم چې پایله به سلپسولو کې د ټولو په ګټه وي.
کمیسیون په څو ځلي انتخاباتي ډلې هم راغوښتي دي دوی استازي ورسره خبرې کړي دي خو بیا هم کمیسیون وایي چې دوی قناعت نه کوي او لا هم په وو ولایتونو کې د بیا شمیرنې د پروسې په وړاندې تحریم موجود دی. اوس ستاسو په نظر څه کول پکار دي؟
نو یقینا که څوک اراده دي ولري چې قناعت نه کوي خو قناعت نه کوي نو په هغه حالت کې کمیسیون کاملا صلاحیت لري چې هغه ابتدایي پایلې د ټول ټاکنو پر بنا د دغه ولایاتو چې قاطع اکثریت دي هغه اعلان کړي. په دې کې هیڅ مشکل نشته او په قانون کې هم قسمي اعلان راغلی دی حتی چې کمیسیون صلاحیت قسمي اعلان لري او بیا مکمل اعلان دی ابتدایي او دی نهایی لري. بالاخره سرنوشت د غرایو که معلق هم پاتې شي هغه خو دومره نه دی چې تاثیر واچوي په پایلو د انتخاباتو. دا کار هم کمیسیون کولی شي چې که دغه د وو ولایتو اغه رای اکثریت خو بیومتریک دی په کوم جنجال نسته اغه یو قسمت کې دغه رای او چې په دغه ولایت کې دی چې هغه تر شک لاندې دی او په ری کې ستونزه موجوده ده اغه کېدی سي چې اصلا بیا پښمار کې را نوړي او خپل نتایج اعلان کړي. دا کار کاملا قانوني صلاحیت لري کمیسیون.
د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د کونړ امنیتی چارواکي وایي چې د دې ولایت په نورګل ولسوالۍ کې د داعش ډلې په غړیتوب درې مشکوک نارینه و میرمنې او پنځه ماشومان نیولې دي. دوی وایي دا کسان د ننګرهار ولایت له اچین ولسوالۍ څخه د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ مزار درې ته روان و چې ونیول شول. په دې ډله کې د چارواکو په وینا څلور میرمنې د کوزې پښتونخوا اوسیدونکي دي. د ازادۍ راډیو خبریال روحلا انوري او په دې اړه نور جزئیات.
د کونړ امنیه قومندان ډګروال شفیق الله سهار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پنځه ویشتنه چې زیات پکې خزی او ماشومان دي په یو فلین کوچ موټر کې سپاره وو او غوښتل چې د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې پرتو د داعش وسلوالو ته ځانونه ورسوي چې نورګل کې ونیول شول.
یو فلین کوچ چې تقریبا اوه زنانه وو منسکیو په شمول د ډریور درې نارینه او 15 ماشومان. درې نفره د زنانه چې فاریاب ولایت نه ده او څلور نفره زنانه د ادباد پاکستانی ده چې داغي زن راغلي دی غوښتل چې درې مزار د طریق نه لاړ شي دایشانو.
هغه وای دایش یا د اسلامي دولت ډلې په ننګرهار کې ماته خوړلې په سلګونو کسانې د ماشومان او خزو په ګډون حکومت ته تسلیم شوي او یو شمیر نورو یې کونړ ته مخه کړي خو دلته به هم یا نیول کیږي او یا به هم لمنځه وړل کیږي.
مونږ هم خپل چک پینټونه چولې کې د عادي سړک په لار راځي یا مثال بازي په اوسو په طریق راځي. نور مونږ هم خپل آمادګي ورته لرو او نسو او که د بازي ساحې کې چې مثال آسی پزي ساحې دي او پیګو چې دغه د دایشیان دي مونږ خپل پروګرام د عملیاتونه ورته نیولې او ان شاء الله هماغه ځای کې هم د بینېوړو.
یو میرمن چې یو زوی هم ورسره دی او ځان د پیښور د سکیم چوک اصلي اوسیدونکي معرفي کوي وایي څلور کاله کېږي چې له خپلې سیمې د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ پیښې ته راغلي او اوس یې غوښتل چې مزار درې ته لاړه شي.
مونږ پیښې نه راغلي او جلال آباد ته مې دا ماشوم راوستی و. کونړ پلو مونږ تلې نیو دنه مخکې خو لکه په ګاډي کې کېناستو په معلومات باندې وتې
د کونړ نورګل ولسوالۍ کې په داسې حال کې داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پورې تړلي سړي ښځې او ماشومان د حکومت لخوا نیول کېږي چې د کونړ په غرنیو او ځنګل لرونکو سیمو کې د روان لمریز کال له پیل څخه د داعش یا اسلامي دولت ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ څو ځله جګړې شوي او پکې دواړو خواو ته درنې مرګ ژوبلې اوښتې دي چې اوس هم په یو شمېر ځایونو کې حالات ترنګلې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. سپینا مانی وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د استازو جرګې په استماعیه غونډه کې ګډون ونه کړي. د خبره سپینې مڼۍ په یو لیک کې د امریکا د کانګرس استازو جرګې ته اعلان کړی ده. استازو جرګه دا څېړي چې ټرمپ خو به له خپل قدرته په کار اخیستو د اوکراین ولسمشر نوي اړ کړی چې د ده د راتلونکو ټاکنیزو مبارزو د سیال جو بایډن او د هغه د زوی په اړه تحقیقات وکړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اوروي.
سپینی مانی ویلی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ او د هغه مدافع وکیلان دا اونۍ د دیموکراتانو له کنټرول برخمنی استازیو جرګې په یوې استیزاهیه غونډه کې برخه نه اخلي. د سپینی مانی حقوقي سلاکار کنسول پاسکال پتسپولونی پرون د دسمبر په لومړۍ د استازیو جرګې قضایه کمیټې ته په یو لیک کې د ترامپ استیزاه کوونکې ډله په دې پلټنو کې د قانوني مراحلو په نه بشپړولو او د پوره انصاف په نه لرلو تورنه کړه. د ترامپ د استیزاه په اړه د سپیناویو علني یا عامې جلسې داسې وخت د دسمبر له څلورمې پیلېږي چې د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې د بندو دروازو تر شا د سپیناویو او مرکو غونډې همدا تېره اونۍ پای ته ورسولې. د سپینې ماڼۍ حقوقي سلاکار ښاغلي سپولونی د کانګرس د استازو جرګې په یوې استیزاهیه غونډه کې د ګډون د بلندلیک په ځواب کې لیکلي چې قضایه کمیټې دوی ته د تیاری په خاطر کافي وخت نه دی ورکړی او هم یې د شاهدانو په اړه معلومات نه دي ورسره شریک کړي. سپینې ماڼۍ به دویمې جوړېدونکې غونډې ته ځواب وایي چې د سپولونی په خبره تر اوسه یې نیټه نه ده مشخصه شوې. د سپتمبر په 14مه د امریکا د استازو جرګې ډیموکرات مشرې نانسي پلوسی د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیزاه د تحقیقاتو امر ورکړ. د استازو جرګې د دریو کمیټو لخوا د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیزاه په اړه څېړنې د ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ولودومیر زیلینسکي د جولای د میاشتې په یوې ټلیفوني مکالمې څرخیږي. دا څېړل کېږي چې ترامپ خو به له خپل قدرته په استفادې د اوکراین په ولسمشر فشار نه وي راوړی چې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د یو ډیموکرات جو بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن په اړه څېړنې وکړي. دوی مخکې د اوکراین د انرژي له یوې کمپنۍ سره کار کړی و. د امریکا ولسمشر د دغو تحقیقاتو د پیل سره سم هر ډول تورونه رد کړي دي. ورسره له هغه چې ترامپ د استیزاه د تحقیقاتو په جریان کې هر ډول تورونه ناسم وبلل، د استازي جرګې د قضایه کمیټې مشر جیرالد نادلر تیره اونۍ هغه ته په یو لیک کې لیکلي چې یادې د سپیناوي په غونډو کې برخه واخلي، یادې د رواني پروسې په اړه له شکایتونو لاس په سر شي. دا به د استازي جرګې په دریو ډلګیو پورې تړلی وي چې آیا د یوې عمومي استیزاه په اړه رایګیري غواړي که څنګه. که چیرته د استازو جرګه استیزاه ته رایه ورکړي، د محاکمې بهیر به په سنا جرګه کې وشي. د سنا جرګې کنټرول بیا له جمهوري غوښتونکو سره دی. په دې سره به د ټرمپ د محکومولو او له دفتره د هغه د لرې کولو امکانات خورا کم وي، ځکه د دغه کار د تحقق لپاره د سنا جرګې 2/3 برخه رایو ته ضرورت دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسینګ د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت له مرجع ولسوالۍ نه په خپل سمس کې لیکلي دي چې د رایو د بیا شمیرنې مخنیوی د سولې او اقتصاد مخنیوی دی. کمیسیون باید تلوار وکړي او د چا خبرو ته د غوږ نه نیسي. هدایت الله نیکزاد له لشکرګاه نه لیکي: له اجرایه رئیس څخه غواړو چې د اوو ولایتونو د انتخاباتو مرکزونو دروازې پرانیزي چې د انتخاباتو لومړني نتایج ژر تر ژره اعلان شي، او بیا چې هر څه کوي ودی کې خو د انتخاباتو کمیسیون ته د اجازه ورکړي چې د پاتې ولایتونو رایې وشمیري. جعفری لیکي: د انتخاباتو جنجال د سولې په زیان دی. عزیز رحمان لننګرهار لیکي د پوهنې وزارت د هغو ښوونځیو د سرپنا غم وکړي چې تر اوسه هیڅ سرپنا نه لري او زده کوونکي نه په شنه آسمان او نه په وریځ کې خپلې زده کړې کولی شي. اسدالله زمری لیکي په هلمند کې د ځنګلونو ناقانونه وهل ډیر شوي، د چاپیریال ساتنې اداره باید جدي پاملرنه ورته وکړي. محمد ایوب توخی له زابل لیکي زما پیغام داده چې کلداري او افغانۍ ډیر مشکلات جوړ کړي دي که افغانۍ سي ډیر بخوي او موږ افغانان به له جنجالونو خلاص شو. د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیس پروګرام خپرو. خدا دای اجمل آن په سټوډیو کې دی د خبرونو لنډیز اوروي.
دا ناتو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د جوزجان مرکز شبرغان ته تللی او دغلته یې د ولسمشر محمد اشرف غني له لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره کتلی دي. جنرال عبدالرشید دوستم په ولسمشری انتخاباتو کې د ثبات او همپالنې د ټیم ملاتړ کوي چې د شبرغان په شمول یې په وو ولایتي مرکزونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دفترونه د اعتراض په توګه تړلي. تر اوسه د امریکایي جنرال او افغان جنرال دوستم ترمنځ د خبرو جزئیات نه دي څرګند. بلخوا سکاټ میلر د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته په یوه مرکه کې ویلي دي چې د داعش وسلوالې ډلې د سیمو د لاسه په ورکولو سره د جلب او جذب قوت کم کړی، خو نوموړي خبرداری ورکړی چې لا هم د دې وسلوالې ډلې ګرځنده وسلوال او په خارونو کې پټې ځالې د اندېښنې وړ دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پرون راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې چې په 11 ولایتونو کې ترسره شوي دي د حکومت څلور بیا مخالف وسلوال وژلي دي. دا سرپل د سیاد ولسوالۍ څخه په ورکړل شو ریپورټونو کې ویل شوي دي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د سیاد د ولسوالۍ د ولسوال پر کور راکټي برید کړی. د ولسوال زوی، ورور او یو ساتونکی پکې وژل شوي او د نوموړي د کورنۍ درې نور غړي پکې ټپیان شوي دي. او د سپینې ماڼۍ په یو اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه مدافع وکیلان به د استضاع په اړه د استازو د جرګې په غونډه کې برخه وانخلي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ستاسو له پیغامونو
لوګر نن ټلیفون سره کړای دا کنيولا احمد اواز تشکرو ور ټول رشوات غره کې زر زر روپي ورکه تشکرات ته جوړه کې زر زر روپي نه ورکه تشکرات نه نه درکې بیا د فزابي او د ځا صبر صبر وکړه نن مې تنظیم شپه د زر ته موږ ورته پراته تشکرې نه راکې بیا باندې راته نه چې روپي وار کو په ساعت د تشکرات درکې کو روپي وار نه کې تشکرات نه درکې یم مال تاسو کې نه د شنور ټول چارواکو د موږ پیغام ورته سلام علیکم
جمهور ملن کی دیر گرانی د افغانستان کے غریب خلق لاڑ در بدر اصول ماجرین دا بے گائے ماجرین اور غریب خلق لانجی غریبان غریبان خلق تو انتظار دی جمهور معلوم کی وسلام. سخت مریض رواخلی مریض مریض
نو دا موږ حکومت سره د هیل ورزره ده چې دا الله ستاسو چورور دي ښه خراب ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا پوهیږئ چې یو شمیر ماشومان عینکو ته اړتیا لري؟
ومنتل چې ګیلاس په مخ کې او ګیلاس په پښو یې ووهه. مولور تا دا ګیلاس ونه لیدې وای نه ما ما ونه لیده، سترګې ضعیفه مې نه لیدلې. ماشوم خو نه پوهیږي. د مور دا وظیفه ده چې د خپل د ماشوم ټول خوانه باید با خبر اوسي.
هغه ماشومان چې سترګې سی مشکل لري که چیرې په مناسب وخت کې ډاکټر ته ونه ښودل شي او عینکې ورته ونه اخیستل شي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
داسې فکر وکړئ چې تقریبا ټوله ټولنه بدنه متضرر شي، ځکه چې که چیرته یو ماشوم سترګې نه ویني صحیح تحصیل کوی نه شي، هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي.
د ماشومانو د حقونو په دې خبرونه کې ماشومانو ته د عینکو پالتیا او ګټو خبرې کوو. په فایل کې د هغو ماشومانو ستونزې څېړو چې سترګې سي مشکل لري. بیا د سترګو د ډاکټر خبرې هم اورو. لازادي رادیو سره اوسئ. درنو دوستانو، ماشومانو ته د عینکو اخیستل په تیر بیا د هغو کوچنیانو لپاره چې سترګې سي مشکل لري ضروري کار دی. که چیرې دوی ته پام ونه شي نو د ټول عمر لپاره عیبي کېدلی شي. د خوست اوسیدونکي نجیبه وایي چې لمسی له پیدایښت څخه د سترګو ستونزه درلودله.
اسې ونه شي کې دا تورېږي، د سترګې د غوټه کې دا تورېږي چې کله مریتانه وشي د سترګې د غوټه کې داسې هغه کېږي در شای نه شي ځیر کوله چې د درو میاشتنو ولې چې دا رنګ وخلي جوړي ډېره او ښه چا وخت کې پوهېږي چې د سترګو تکلیف ته پیدا شوی ده. صحیح علاج نه وکړه اوسې د هغه وکړو.
په ځینو کورنیو کې بیا په ارسي ډول د ټولو ماشومانو سترګې ضعیفوي. دا چې عینکې د ماشوم د سترګو دید څومره سمولی شي د پکتیا اوسیدونکی تمیمی راته وایي.
د دې نورو وروڼو هم ځینې نادر کم د ځینې یو سم کار نه کوي او د هغې سره هم داسې سترګې بېره داسې بل نمونه حرکت کوي
چې ماشوم یې ماشومتوب نه مسي
او همدې نه.
نو ولې تاسو دومره ناوخته ډاکټر ته راوسته؟
پاکستان ته مې ویلي وه.
اوس عینکې ورته اخیستې څومره سترګې ښې شوي؟
همدلته پروجیکټور باندې چې ورته کوم هغه مخکې نه لیدو اوس تقریبا ډېر اندازه ویني لږه نه ویني.
دا څومره په تکلیف ده خپلو سترګو سره کله چې عینکې نه ویني؟
دا ډېر په تکلیف وي. بېخي چې څنګه د سترګو نه عینکې ایسته کې بیا سترګې پټوي یا په لاسونو باندې همداسې پټوي.
درد کوي بریښي څنګه؟
خو همداسې اوښکې ترې ځي.
سترګې په بدن کې هغه غړي دي چې ډېر ژر زیانمنې کېدلی شي، نو ځکه مور پلار ته پکار دی چې د خپلو اولادونو ټولې روغتیا په تیره بیا سترګو ته ډېره پاملرنه وکړي. شازیه هغه مور ده چې یادې خبرې په پام کې نیسي.
زما یو لور وایي ورځې ویل مورې سترګې مې خوږېږي. زه یوه ډېره وړکې ستن لرمه چې هغه د مرۍ ستن ده چې هغه تر څو چې د چا سترګې جوړې نه وي هغه هېڅکله د هغه سوری نه شي لیدلی. ما خپلې لور ته دا ستنه ورکړم، لور د تا سترګې چې درد کې زه وګورم چې د تا سترګې څه مشکل لري، آیا د دید مشکل لري؟ کله چې زما لور دا ستن واخېستم او دا تار پکې واچوه د آیا دا سری ګوري که نه ګوري؟ زما لور ویلې وایي مورې زه ګورم. بیا زما زړه تور شو، مال نه ستا سترګو کې حتما خاورې تللې دي، انشاءالله چې جوړېږي بیا مې لکه ټوټه په یخ اوبو باندې هغه کله داسې مې سترګې ورته پټې کړې، د سترګو په شان ورته لږ هغه ورکړه ټکر غوندې چې بیده شوه مور زما سفر قشوي ده. نو هماغه داغ کاره کېده چې کوم شی په سترګو کې تللی، ولیکن زه تجربه لرم. زما وریره مې ده چې مور یې پوه نه شوله. بی یو ورځ سه هغوی کتلي وم دا ماشومه ومنتله چې ګیلاس په مخ کې و ګیلاس په پښو یې ووهه. مالور تا دا گیلاس بونه لیده وای نه ما ما بونه لیده. ما رو تا یلی مالورو رستا دلور سترگ مشکل لرین. او بالاخره اوز هم اقوی ما تا دعا که یعنی شفقانه تا بود لعینه که ارتوا خستلی سترگی زعیف همی نیلیدلی، البته دشپیل خواهی نیلیدل چه یا بالاخره اوز شکر الحمدلله تا دویش بوله او اوز ارتا عینه که پسترگو کردی چیز که لعینه که دسترگو نخپل لری که اینه او دا دیر زیاد تاثیر لری. پا یا ماشوم خونه پویگی دی مور دا وظیفه دا چه دی خپل دی ماشوم طول خوانه باید با خبر اوز طول مشکلات لید.
د اسلام دین هم وایي چې د ماشومانو روغتیا ته پاملرنه د کورنۍ مسؤلیت دی، ځکه ماشوم په خپل د دې توان نه لري چې د ځان ساتنه وکړي. په دې اکله دینی عالم عبدالهادی صافی وایي
د اولاد حقوق او څخه یو دا دی چې موږ خپل اولاد صحت ته متوجه اوسو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته پیغمبر فرمایي چې ډیر قوي نعمت سترګې دی. د سترګې توجه لپاره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رانجه به همیش ورسره وو، حتی په سفر کې د مبارک د بالښت لاندې به وو. بل ځای کې حدیث شریف کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې شیان د سترګې د قوت وسیله گزدی، یو قرآن عظیم شان، دویم خایسته طبیعت روانی و به شینوالی، دریم خایست یعنی په مجموع که دغه خایست په طبیعت کده. ده دغه حدیث شریف ده فرمان په اساس منگو تاسی باید کوشش کو حق موارد چه منگه ده ماشومان و ده سترگ و ده تقویه او یا ده معالجه سبب گزدی اغا کارو کو. حمدالله افغانستان طبیعت ده سیده چه منگه هر چی رده معمول تر رسیده لشو اغا سیزایو تا ما شمان دخبل منگا بوزو چه شنه باغونه ولری، شنه منظره ولری، روانی و بوسی، گلان و سی که چیر خدای نخواسته کم مشکل و او پدی موارد و باندی نحل کیده نو بیا و ایمگا وظیفه داده چه طبیب سخه مراجعه و که و غده ماشوم دستور و مشکل باید حل کو.
دا چه مور او پلار څنګه په دې پوهیږي چې ماشومې د سترګو مشکل لري او څه ډول عینکې ورته واخلي، په دې اکله مو د سترګو له ډاکټر مرتضی احمدی سره مرکه کړې. په پیل کې د هغو ماشومانو شمېر راته وایي چې هره ورځ دوی ته د سترګو د ستونزو له وجې ورځي.
په مجموع کې زموږ په ملک کې دغه پرابلمونه ډېر دي. لغان جملې نه د سترګو پرابلمونه دي. اول پرابلمونه کانجنیټل یا هغه ماشومان دي چې ماشوم کله چې پیدا کېږي د سترګو تکلیف ورسره وي، نو هغه ګرځي هغه دورې ته چې دینی صحیح ولیدي ډاکټر صاحبان ورته دوا ورکوي، دوا توصیه کوي. بعضې امراض شته، بعضې داسې خبرې شته چې کله چې هغوی دوا اخلي په د حمل په وخت کې د ماشوم د سترګو په پردو باندې تاثیر کوي. یعنی ماشوم د پیدایښت نه سترګې یا مشکل لري یا پرده لري، یو دا برخه ده. موږ د محیط برخه ده چې بعضې والدین داسې خاص کوشش خپل د ماشومانو د دید لپاره نه لري. له اطرافونه چې موږ ته مریضان راځي اکثرا توجه نشته، بعضې امراض پکې ډېر دي، نصافت نه مراته کېږي. تقریبا روزانه سلو نه تر یو نیم سل مریضان ماشومان موږ ته راځي شفخانه
چې د سترګو مشکل لري.
بله،
بیا دوی ته سره ورته دوی کوي؟ آیا دوی ته ټولو ته عینکې ورکوي که پرته له عینکو نه هم علاج لري؟
دوه رقمه اوس تداوی دي. یو د محافظتي عینکو لپاره موږ هغه ده، یو د تداوی لپاره. عینکې په مجموع کې که چېرته موږ ورکو محافظتي، یو د مار لپاره اغوستل کېږي، بل د ګرد و خاک. بعضې شعاعات دي چې بعضې ماشومان کمپیوټر سره کار لري، په بعضې مکتبو کې هغوی ته ورکوو، او بل بخش د تداوي بخشونه دي. ماشومان اکثره وخت سردرد وي، بس په کورو کې نه معلومیږي، هغوی ته خو سرانه دوا ورکوي، پرستامول ورکه، دا ورکه چې اصلي علت یا د کمو دیدي یا د ډېرو دیدي. چې ماشومان اکثرا مشکل لري، د مکتب په وخت کې تخته ورته صحیح نه معلومیږي، یا استاد چې کوم تخته باندې لیکي یا ورته وایي، چون دوی قدرت دیدی نه لري چې هغه وویني. هغه خپل والدینو ته مثال کوي، نه چې موږ دا یا لیدای شو، چون نه پوهېږي، هغوی ته داسې آګاهي ورکول شوی نه ده. بنان موږ ته چې راځي، یا عینکې ورکوو د لرې لپاره، یا د نږدې لپاره، او یا د سردرد لپاره.
کورنۍ څنګه په دې پوهېږي چې د دوی ماشوم د سترګو مشکل لري، دا باید ډاکټر ته یوسي؟
اکثرا اصول په بعضې ممالکو کې دا دی چې فامیلي میډیسن لري، هغوی ژوند په حواله کې په اوایل کې هغوی کتل کېږي، هغوی معاینه کېږي، هغوی ګوري چې څه مشکل لري. نو دلته په افغانستان کې معمولا هم موږ والدین سواد نظر لکه هم داسې خاص هغه لري، اقتصاد هم ډېر رول لري د کې چې باید ماشومان راوړي که یاران وړي. نو معمولا بعضې مشکلات شته. مخکې له مکتب نه خپله ماشوم بعضې غیر نارمل حرکات ځان نه ښیي، چې که چېرته مور پلار یا والدین ورته لږ متوجه شي، هغه پوهیږي چې دا د سترګو مشکل لري. پاتې شو د پس له مکتبه اصول دا ده چې مخکې له دې نه چې مکتبونه اول صنف یا دویم صنف یا ابتدایي صنفونه شروع کېږي، له دولت لخوا نه باید یو سکول سکرینینګ شي. یعنی ټول ماشومان د سترګو له نظره باید وکتل شي، وګوري چې کوم مشکل لري که نه لري، هغه بیا په معاینه کې معلومیږي. پس له اوو کلو نه بیا ماشوم داسې اظهار کوی شي، ویلی شي چې یا زه مشکل د سترګو لرم یا نه لرم، هغه اظهارېږي. بله موضوع په د ژوند په اوایل کې د سترګو کوږوالی ده. کله چې سترګه کوک شي هغه ورو ورو دید له منځه ځي. معمولا والدین باید دغه ماشومان مخکې له دوه کلنۍ نه یا درې کلنۍ نه، چون دغه وخت ډیر موږ ته زر وخت ده تر اوه کلنۍ پورې چې موږ کوی شو دغه ماشومانو ته عینکې وخورو او بهترین تداوی د دوی لپاره عینکې دي.
بلې، که چیرې کورنۍ ماشومانو ته پاملرنه ونه کړي او دوی ډاکټر ته یونیسي، دا به څومره خطرناک کیدلی سي؟
داسې فکر وکړئ چې تقریبا ټوله ټولنه بدنه متضرر شي، ځکه چې که چیرته یو ماشوم ناسالم لوی شو، هغه سترګې نه ویني، صحیح تحصیل کوای نشي، صحیح زده کړه کوای نشي، هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي.
که په آخر کې درته وایي چې د تاسو پیغام به کورنۍ ته چې د ماشومانو سترګې څه ډول وساتي چې له سی مشکلاتو سره مخ نیسي، مثلا نوک تیز شیانو نه نور
سترګې دوه دانې دي، داسې لکه غاښو غوندې دوه درې دانې نه دي چې یو یو پاسې بلې به هغه پاتې شي. څه شپې نوکري هم تقریبا یوولس مریضان ما عملیات کړي دا د والدینو د غیر توجهي نه. باید دا جاریه شیان قاشقه لکه پنجه لکه ماشومان چې یو بل باندې وار که گزار کوي دغه شیانو ته ډېر محافظت وي. کله چې بیا کار وشي بیا دلته مور راځي جاړي، بیا هغه وخت کې داسې فایده نه لري، مجبور یې چې پښیمانه یې. نو مخکې نه د والدینو ماته یما توصیه دا ده چې د خپل د ماشومانو د سترګو په ساتنه کې ډېر کوشش وشي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
تاسې نه ډېره مننه.
درنو دوستانو، د سترګو د ډاکټرانو په وینا کې چیرې د تاسو ماشومان د سترګو ستونزه ولري، نو ژر تر ژره ډاکټر ته ورولي تر څو ټول ژوند په تیاره کې تیر نه کړي. دا وایي د ماشومانو د حقونو خپرونه تربیه خي چاري.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې. السلام علیکم ګران اوریدونکو او د ورزش مینوالو، ستړي مشي د لوبو له میدانه په یوه بلی ونی چې خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. د دیونه په خبرونه کې مو دی موضوعاتو ته ځای ورکړي. د نن ورځې د ورزشي خبرونو تر څنګ په کابل کې د والیبال جام د پیل شوی او سیالي په اړه بشپړ معلومات درکو.
کلب چې قهرمان سی په دې تورنمنت کې هغه د آسیایي رقابتونو ګډون ته اعزام کیږي.
د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان سره مرکه کړې ده. د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې لوبډل مشر امید زدران د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
چې ما شخصا مالدیپ پولی کې او روان کې ان شاء الله بنگلاديش په لیک کې بمبا دی وکم.
د غشان د هندستان د آی پی ایل سیالیو په اړه هم معلومات اوریدل شي. ټاکل شوی چې دغه سیالیو لپاره د لوبغاړو د بولې مراسم د رواني میلادي میاشتې په 19 نیټه د هندستان په کلکتي ښار کې ترسره شي. خو په فایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه ورو چی خاطر پردیس برابر کړی.
د افغانستان د کراټي فدراسیون وی د رواني اونۍ تر پای و د افغانستان د کراټي ولس کسنه ملو بل د کراټي په نړیوال سیالۍ کې ګډون کوم مخه قزاقستان ته لاړ شي. د دې فدراسیون مرستیال عبدالمحبوب سروري نن ازادي راډیو ته ویل د غسیالي د رواني دسمبر میاشتې په اومني ته پیلېږي. د ښاغلي سروري په خبره له افغانستان څخه په دې ولس کسنه ملو بل کې څلور نجونې شپږ هلکان او یو ټرینر شامل دي. او د کرکټ نړیوال شورا له خوا د 2020 میلادي کال شلوریزو لوبو نړیوال جام لپاره محل ویش اعلان شو. د شلوریز نړیوال جام چې د شپاړس لوبډلو ترمنځ په استرالیا کې ترسره کیږي د 2020 میلادي کال د اکتوبر په 13 نیټه پیلېږي او د همدې کال د نومبر تر 15 نیټې دوام کوي. د نړیوال جام د پیل لوبه به د سریلانکا او ایرلند ترمنځ د کارنیډا سیمې لوبغالي کې ترسره شي. استرالیا چې د دې لوبو قربانه ده د اکتوبر په 23 نیټه به له پاکستان سره لوبه وکړي. د سوپر 12 پړاو لوبو دوم ګروپ کې افغانستان، هندوستان، انګلستان او سویلي افریقا ځای لري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. لکه څنګه مو چې وړاندې واورېدل، د رواني لړم میاشتې په اوومه نیټه په کابل کې د کابل جام په نوم د والیبال سیالۍ پیل شوې ده، چې په دغه سیالیو کې څو لوبډلې برخه لري، څو وخت پای ته رسیږي، او په ټوله کې په افغانستان کې د والیبال وضعیت څنګه دی. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له ویاند عارف پیمان سره مې مرکه کړې، او په سر کې مې ترې د والیبال د پیل شویو سیالیو په اړه پوښتنه کړې.
په دغه تورنمنت کې د کابل برسیره د پنځو ولایتونو منتخبه ټیمونو او کلبونه هم ګډون کړي دي، چې نن پنځم ورځ دی چې دغه تورنمنت جریان لري، او تر اوسه پورې کوم ټیمونه یا باجگان یا کلبونه چې ښه پرمختګ کړی دي، دغه د کامیار، جهان سپورت، غلام حیدر جیلانی ډیر امتیازونه اخیستي دي، او په پای کې هغه ټیم یا هغه کلب چې قهرمان سی په دې تورنمنت کې هغه د آسیایي رقابتونو ګډون ته اعزام کیږي.
کومه لوبډله چې په دې سیالیو کې بریالیتوب ترلاسه کړي او قهرمانی ترلاسه کړي هغه به آسیایي سیالیو ته ځي. یوازې به هغه لوبډله ځي کنه د دې سیالیو نه به نور خخو لوبغاړي راټولېږي او یو لوبډله به
خبر ده چې دغه سیالي خو تر کلبونو لاندې نه، هغه کلبونه چې هغه کلب چې قهرمان سی هغه کلب یوازې همغه کلب د امتیاز په ساتلو سره هغه د آسیایي لوبو ته اعزام سي.
تاسو د کلبونو یادونه وکړه، په دې سیالیو کې 15 ولایتي لوبډلې برخه لري، کله کې شمیر را تدقیق کړي د 15 ولایتونو ترڅنګ څو نور کلبونه؟
د 15 ولایتونو ترڅنګ په کابل کې زینو کلبونه شته، لکه د غلام حیدر جیلانی، جهان سپورت، نور رحمان ترخیل، او دارنګ سرولی الکتریک، دغه د آغا خان ورزشی انجمن، صوفی کلب، او همدارنګ نور کلبونه هم.
پنځه ولایتونو کې کوم ولایتونه شامل دي؟
پنځه ولایتونو ننګرهار دی، لغمان، دایکندی، میدان وردک او بلخ ولایتونه دي.
ولی یوازې پنځه ولایتونو ته برخه ورکړل شوی؟
دا سیالي د اوپن سیالي تر نامه لاندې مونږ اعلان ورکړی دی چې په دغه سیالي کې هر څوک په خپل د مصرف په خپل مصرف باندې ګډون کوي. پنځه ولایتونو او نه کلبونه د کابل، اته کلبونه د کابل نه په دغه سیالی کې ثبت نام کړی دي، چې نور ولایتونه نشي کولای چې په دې سیالی کې ګډون ونه کړي.
پیمان صاحب، کله په افغانستان کې د والیبال په اړه وغږیږو، تاسو یادونه وکړه چې دا اوپن سیالی دي، تاسو ټول ولایتونو ته بلنه ورکړي، اعلان هم کړی دی، ځکه چې دوی په خپل مصرف په دغه سیالیو کې برخه واخلي. ولې دولت ورته کومه بودیجه نه لري که څنګه؟
داسې خبره ده چې د والیبال فدراسیون په خپله کوم بودیجه نه لري، دغه د المپیک او تربیت بدنی له کومکونه مستفید کیږي. د سه کال د والیبال فدراسیون ډیر برنامګانې درلود، لکه د اشتراک یا ګډون د آسیایی په رقابتونو کې، د سیمینارونه او دغه په کابل کې رقابتونه، او حدودا 15 برنامه د فدراسیون لخوا عملی شوی دي. مونږ په د کال په آخر میاشت کې قرار لرو چې د تربیت بدنی او المپیک نشي کولای د بودیجوي مشکلاتو په مناسبت د فدراسیون دغه سیالي نتوانست که دغه سیالي مرسته وکړي. له همدی کوله مونږ دغه سیالي د کلبونو په مصرف باندې ترتیب کړی.
د بودیجې مسله تاسو یاد کړئ پیمان صاحب، د خوسنې ستونزه ده، د سکل ستونزه ده. په تیرو کلونو کې موږ په افغانستان کې د والیبال په برخه کې د ډیر ښه خبرونه نه درلودل، دلیل څه کېدل؟
دا یو حقیقت دی چې د والیبال فدراسیون د برنامو په درلودلو سره مختزیخه، او داسې خبره ده چې د فدراسیون یوازنی پرابلم دا دی چې فدراسیون په خپله بودیجه نه لري، خپله مالی مرست نه لري، لکه د فوتبال او کرکټ فدراسیونونو، او همدارنګه یو تمرینی محل چې جمنازیوم وي هغه والیبال فدراسیون نه لري، که مونږ کولای شو د جمنازیوم او مالی مرسته ترلاسه کوو، د والیبال فدراسیون د لیگ په برخه کې د ټولو ولایتونو یا د ټولو ورزشکارانو په ګډون یو لیگ هم مساله ترسره کیږي، دغه د ورزش د والیبال د پرمختګ لاره ده.
This is very, very high. It's gone for the big one.
نووس هم لولی بالا د کرکټ پلور ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ د آی پی ایل سیالي د بولې مراسم د راتلونکي دسمبر میاشتې په 19 نیټه د هندستان په کلکتی ښار کې ترسره شي. د لوبغاړو د پیرولو دا بولی به د 2000 کال د آی پی ایل سیالي لپاره ترسره شي. د آی پی ایل د کرکټ دغه لیګ د نړۍ په کچه مشهور او پیژندل شوی لیګ دی چې هر کال د هندستان په بیلابیلو ښارونو کې ترسره کیږي. په دې سیالیو کې اته لوبډلې د یو بل په وړاندې سیالي کوي. تیر کال د دې سیالیو اتلولي ممبئی انډیانس لوبډلې ګټلې وه، خو دا چې د 2000 کال لپاره کومو لوبډلو کوم لوبغاړي له ځان سره ساتلی او په څومره لګښت څو نور لوبغاړي پیرلی شي، امید ظهیر مل متری خبروي.
د هندوستان د کورنی کرکټ په تر ټولو ستر لیګ کې اته لوبډلې لوبیږي. سن رائزر حیدرآباد، ممبئی انڈینز، کلکتہ نائٹ رائڈرز، چنئی سپر کنگز، رائل چیلنجرز بنگلور، راجستھان رائلز لوبڈلا، دلی کیپیٹلز او ایکس الیون پنجاب هغه لوبډلې دي چې د 2000 آی پی ایل سیالیو کې به ولوبیږي. کین ویلیامسن، ڈیوڈ وارنر، منیش پانڈے، وجے شنکر، راشد خان، محمد نبی ساحل او زنی نور هغه لوبغاړي دي چې حیدرآباد لوبډلې له ځان سره ساتلی دي. د دې لوبډلې مالکان کولای شي چې د 10 کروڑ هندي روپیه په مقابل کې نور لوبغاړي هم وپیری. چنئی سپر کنگز لوبډلې بیا ایم ایس ڈونی، سریش رائنا، فیف ڈبلیسی، شین واٹسن، ڈیوڈ وارنر، ڈوین براو، رویندر جدیجا، عمران طاہر او یو شمیر نور لوبغاړي له ځان سره ساتلي دي او حق لري چې د 4.6 کروڑ هندي روپیه په مقابل کې نور لوبغاړي هم خپل کړي. دغه شان ممبئی لوبډلې د روہیت شرما په ګډون هارډیک پانډیا، کیرن پولارد، کینٹن ڈیکاک، جسپریت بومرا، لسیت ملنگا له ځان سره ساتلی دي. د لوبډلې د یوراج سنگ په شان زنیو تکړه لوبغاړو ته رخصت ورکړه. رایل چیلنجرز بنگلور هغه لوبډله ده چې د آی پی ایل تر ټولو قوي لوبډله بلل کیږي، خو په اړه یې ویل کیږي چې بخت ورسره یاري نه کوي. د دې لوبډلې لوبډل مشري هندی ویرات کوهلی کوي او د ای بی ڈی ویلیئرز په شان د نړۍ تکړه منډه جوړونکي لري. د دې لوبډلې مالکانو د 2000 کال سیالیو لپاره د کوهلی په ګډون موین علي، ای بی ڈی ویلیئرز، محمد سراج، امیش یادو او ځینې نور لوبغاړي ساتلي دي او د نورو لوبغاړو د اخیستو لپاره 1.9 کروڑ هندي روپۍ لري. راجستان رائلز لوبډلې 8.9 کروڑ روپۍ د لوبغاړو د اخیستو لپاره ساتلي دي. دلی کیپیټلز دغه شان څه باندې 20 کروڑ هندي روپۍ لري. کلکتہ نائټ رائډرز لوبډلې د 2000 کال سیالیو لپاره دینیش کارتک، اندرو رسل، سنیل نارائن، گلدیپ یادو او یو شمیر نور لوبغاړي له ځان سره ساتلي دي او لا هم د 15 کروڑ هندي روپیو په اندازه اړتیا لري چې نور لوبغاړي وپیری. او کنگز 11 پنجاب لوبډله چې مالک یې پریتی زنتا ده، بیا د کریس گیل په ګډون ال راهول، میانک اگروال، سرفراز خان او ځینې نور لوبغاړي له ځان سره ساتلي دي او تر ټولو ډېرې 2.5 کروڑ هندي روپۍ لري چې نور لوبغاړي پرې وپیری. افغان کرکټ بورډ لا نه دی ویلي چې کوم افغان لوبغاړي به د دې سیالیو د بولې مراسمو ته وړاندې شي. د هند کرکټ بورډ په خبره 2000 کال آی پی ایل سیالۍ به راتلونکي کال د مارچ په 8 نیټه پیل شي.
ترګرز ولیبال ته آیا په هیګی چې د افغانستان د ولیبال د ملي لوبډلې لوبډل مشر څوک دی؟ دا 28 کلن امید زدران نومیږي چې د ولیبال په بیلابیلو نړیوالو میدانونو کې د افغانستان استازیتوب کړی دی. خغلی زدران مو د بدني روزنې د ولیبال په جمنازیوم کې د ورزش پر مهال را پیدا کړ.
نیم امید زدران یم، د افغانستان د والیبال ملي ټیم لوبډل مشر. زه تقریبا د 2011 نامه والیبال شروع کړی و چې خوشبختانه ما وکولای شو چې په یو کال کې، یعنی 2012 کې، زه ملي ټیم ته ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړم او تر اوسه پورې د ملي ډلې ملي لوبډلې کپتان یا اوس په هیڅ د ملي ټیم سره یم. ما تقریبا ډېر بین المللي مسابقو کې اشتراک کړی، لکه آسیایي مسابقې دي، کلبونو مسابقې دي، آسیایي او د زون مسابقې دي. مونږ ډېر ښه لاسته راوړنې درلودلې، لکه مرکزي زون آسیا مسابقو کې مونږ دریم مقام لاسته راوړ او بعد د هغه مسابقو نه ما وکولای شو چې اولین بازیکن یا اولین پلیئر په صفت سه وکولای شم چې خارجي یا بیرونی لیګونو کې بازی وکړم. چې ما شخصا مالدیو په لیګ کې او روانه کې انشاءالله د بنگلاديش په لیګ کې هم بازی وکړم. هلته تقریبا د 2015 نه مالدیو لیګ کې لوبېږم هر کال. هلته زما نو متفاوت یا قسم قسم لاسته راوړنې وي چې په 2015 کال کې د مالدیویان په کلب په نوم باندې یو کلب و. هلته ولوبېدم چې مونږ قهرمان شو، چمپیون شو او په 2014 کې د
پولیس پکنم کلب چې موږ نائب قهرمان شو او همداسې هر کال اولی یا دویمی انشاء هر دفعه موږ هلته اخلو. اولین لوبغاړی یعنی زه وم او سیار جان و چې هغه اوس په جرمنی کې اوسیږي چې ما د دواړه یو ځای تقریبا په 2015 کې وکولی شي چې مالدیپ لیگ کې لوبه وکړو. زه 28 کاله عمر لرم، واده مې کړی ده، یو زوی لرم چې حسیب نومیږي او زده کړې مون تر 14 پورې کړې، اوس هم ادامه لري چې تقریبا 2 کاله پاتې دي استاد نه فارغ یم. دل همدار چې مسابقې هر وخت مسابقې خارجي سفرونه ای بیرون مرزي سفرونه ای نو نشي کولی، هغه سه لکه نور خلک چې درس مکمل خلاص دي ورزشکاران تاسو پاته ده چې کله په مسابقو کې مصرفي کله په تمریناتو کې مصرفي، نو نشي کولی چې په صحیح توګه خپل درس ادامه ورکړي. جالب اسانه دی مونږ هغه چې کله مونږ د ازبکستان چې ډېر قوي لوبډله وه هغوی تقریبا قهرمانی په صفت باندې قهرمان غوښتل او په صفت باندې راغلي وه چې قهرمان شي، او مونږ هغه سره په یو ګروپ کې وو. کله چې مونږ د هغه نه مسابقه وګټله او هغه تقریبا د سیمی فاینل نه پاتې شوه، او یو ټیم چې د فاینل دپاره راغلی د چمپیونشپ دپاره چمپیون دپاره راغلی او هغه مونږ د ګروپ نه هم مخکې پرېنښودو. نو هغه سانه ماته ډېره جالبه وه ځکه مونږ په دې نشته امکاناتو کې، په دې نشته ځایونو کې، په دې نشته مسابقو که موږ داسې یو قوي لوبډل سره مخېږي او ماتې ورکوو، نو دا ماته ډېره جالبه ده.
د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې لوبډل مشر امید زدرانو په همدې سره زموږ د نن ورځې خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا د الله په امان.